افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اورېدې. ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر او بشري مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. دغه پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو او په سیمه کې د هغو هیوادونو چې 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمه ییزو کډوالو غبرګون پلان په 15 ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د پناه غوښتونکو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر غوښتنه کوي. یو این سی آر په خپل ویب پاڼه کې ویلي چې دا هیوادونه د شاوخوا 8.2 میلیون افغانانو کوربتوب کوي چې د 2 میلیون څخه ډیر راجستر شوي کډوال هم پکې شامل دي. ویل شوي چې ډیری دغه کډوال د لسیزو رئیسې په سیمه په تیره بیا اکثره په ایران او پاکستان کې اوسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په وینا د نورو هیوادونو تر څنګ دغو دو هیوادونو افغانانو تا په سخاوتمندانه توګه په خپل خاوره کې ځای ورکړی او هغوی له ډیرو خدمتونو برخمن دي. لکه چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، د اټکل له مخې تر اوسه 1.6 میلیونه نور افغانان ګاونډیو هیوادونو ته انکډه شوي دي. دو پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې پړې پاکستانی طالبانو منلې او وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل د پولیسو د سید مازف ټیمونو امنیت نیولې او چارواکي وایي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې وشول چې په نتیجه کې دو پولیسو وژل شوي او و نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په سر کې د ډیجیټل احصایوي معلوماتو د راټولولو لپاره یو میاشتنی پروژه پیل کړه چې 1,60,000 کسان برخه پکې لري. د دې ټیمونو د امنیت لپاره پولیس په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخموت ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکېلي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د اوکراین راتلونکي د ختیځې جبهې له جګړو سره تړلې ده. زلینسکي ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل روسي ځواکونه په جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخموت او ځینو نورو ښارونو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر د رسیز نن وویل اوکراینی ځواکونو پرون پر بخموت د روسیې 102 حمله شندې کړې او په لیمیان، افدیفکا، مارینکا او شختارسک سیمو کې درنې جګړې روانې دي. ولسمشر زلینسکي بیګا خلکو ته په وینا کې د ختیځ جبهې وضعیت پیچلی او دردونکی وباله. د اوکراین پوځ له 2 میاشتو رئیس د واګنر په نوم د اجیرو ملیشه ځواکونو په وړاندې چې غواړي ځان د بخموت لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. ترکی چارواکي وبخي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه وکړه چې روسیې د نورو 2 ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. موسکو او کیف د تیر کال په جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د راپورونو له مخې طالبانو د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. په دې اړه مو د 4 دی وکتون کې نظر هم اخیستی. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په مزار شریف ښار کې د تېرې شنبې د ورځې په 14 کې دوه خبریالان چې یوې روزنه ترلاسه کوله وژل شول. په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د راتلونکي کال لپاره په دې ولایت کې له 40,000 هغو کورنیو سره نغدې میاشتنۍ مرستې وکړي چې نجونې له تعلیم څخه پاتې دي.
تر دې راته کولی شي دغه نغدي مرسته دغې په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستیو حملو موضوع څېړلې ده.
دغه شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په اړه قانون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دي. یعنې که چیرې په افغانستان هر نظام جوړېږي په مقابل کې یو مخالفه ډله جوړېږي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د راپورونو له مخې طالبانو د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قنصل استولی دی. په ایران او ترکیه کې د طالبانو د استازو له ټاکل کېدو وروسته ښکاري چې متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د افغانستان د جنرال قنصل په توګه د طالبانو د حکومت د استازي عبدالرحمن فدال له منلو سره موافقه کړې او په دوبۍ کې د افغانستان د جمهوري نظام جنرال قنصل مسعود احمد عزیزي له دې دندې ګوښه شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسما دغه مقرري نه ده تایید کړې او د متحده عربي اماراتو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا مقررې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د ایران، ترکیه او د طالبانو د نورو دوستانو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل را سره وصل شوی دی. زهیرمل صاحب، په دې اړه وروستي راپورونه څه دي؟ آیا د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دغه مقررې تایید کړې ده که نه؟
نوږه برسمن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو له خپل رسمي ادرسونو د دې خبر تایید نه د خبره کړې او تر خوای د ازادي رادیو پښتنو ته هم په دې اړه ځواب ونه وایي. خو د دوی تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس او په افغانستان کې اوسمه نور خصوصي رسنیو نن خبر ورکړ چې طالبانو د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته خپل نوی جنرال قنصل معرفي کړی دی. بختر اژانس چې د طالبانو تر ولکې لاندې فعالیت کوي نن سهار یې په یوه لنډه جمله کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د نوي جنرال قنصل په توګه پیژندل شوی دی. تر خوای یو شمیر خصوصي رسنوی هم د دې وزارت د چارواکو په تایید یو مکتوب خپور کړی دی او په هغه کې د امیر خان متقی پلاستیک د دوبۍ کې د افغانستان جنرال قنصل ګری ته لیکل شوی چې تر امر سانی پورې به عبدالرحمن فدا چې وړاندې د دې وزارت د تشریفاتو رئیسو دا دنده مخ ته وړي. ولې بیا هم یادونه کوم چې رسمن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپلو رسمي ادرسونو دې خبر تایید نه ده خبر کړی. په داسې حال کې چې په ایران او ترکیه کې دوی ته د سفارت او قنصلګا او په استانبول کې د قنصلګرۍ له سپارل کېدو وروسته سمدستي دوی دا خبر تایید کړ او تر خوای په خپلو خبري ادرسونو چې هغه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ټویټر پاڼه ده، تر خوای دوی د وایندویانو ټویټر پاڼه دي او ځینې نور خبري ادرسونه لري چې رسنیو او خبریالانو سره شریک دي، هلته یې تایید خبر کړه. ما له تېر شپې راهیسې په دې برخه کې کوم مکتوبونه او تر خوای دغه موضوعات خبريږي، ولې طالبانو تر دمګړی پورې په رسمي توګه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
بلی امید زهرم، له تاسو نه مننه. موږ به بیا هم نن دغه موضوع تعقیب کوو او وګورو چې آیا د طالبان د بهرنیو چارو وزارت رسما دغه موضوع تاییدوي کنه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ. د ازادي راډیو بل خبریال خاطر پردیس د هم دغه مقررې په اړه د سیاسي او نړیوالو چارو له شنونکي صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د جنرال قنصل په توګه د طالبانو د کس مقرري به آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو دریز پیاوړی کړي؟
د هغه اول دی ورځ نه چې طالبان په قدرت راغلل او د هغه نه بعد د افغانستان خلک د سترو تراژدیو سره بیکاری، بې دوایی، بې پیسګۍ، بې ډوډۍ او د اوسلو سترو مشکلاتو سره مواجه شو. سره د دې چې نظریات داسې وو چې د طالبانو سره باید له سره تعامل ونشي، د هغه اول ورځ نه مې تاکید کوو چې تعامل د افغانستان خلکو ته د مرستې رسولو پر بنیاد د افغانستان خلکو رنځ او عذاب ته کتل په کار دی، اما دا تعامل باید تعریف شوی تعامل وشي. زما نظر دا دی چې هو تعامل دی وشي، اما دا تعامل په څه معنا دی؟ دا تعامل په دې معنا دی چې نړیوالې ټولنې ته، جامعې ته، ما ته، افغان ته دا ثابت شي. زما په ذهن کې زه په دې باندې معتقد شم چې نړیواله ټولنه چې افغانستان خلک په تیرو شلو کلو کې استفاده وکړه بې تفاوت نه دي، د انسانیت په مقابل کې بې تفاوت نه دي، خپلې هڅې کوي چې دا ملت ته، دا خلکو ته مرستې ورسوي. اما که چېرته طالبان د دې حالت نه، د همغه اول نه، د تعامل او د رسمیت پېژندنو تر منځ عمدن ځان ګول وهي او وایي چې دغه دی نن دی او که سبا دی، همغسې مو چې په دوحه کې وکړه، هر څه مو چې وکړه، او په دې ترتیب باندې د نړۍ مجبوریت، د افغانستان مجبوریت نه سو استفاده وشي، دا هغه عدم دقت دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه هم کوي او طالبان هم ځان غولوي.
آیا طالبانو تر اوسه دننه په افغانستان کې یا له افغانستانه بهر د افغانانو لپاره د یو مسول حکومت په توګه باندې عمل کړی دی ستاسو په نظر؟
په یقین سره چې نه دی کړی. نړیواله ټولنه خطا کوي. زه خطا کوم چې وایم افغانستان د طالبان د یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا صلاحیت چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، طالبان ته چا دا صلاحیت ورکړی دی؟ طالبان د داسې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې ښځې یې، په هغه کې ځوانان یې. دا د اصل موضوع نه د افکارو اړول دي. آیا طالبان به داسې یو افراطي، داسې یو خودکشه، داسې یو په اصطلاح ښځه پیدا نه کړي چې هغه دې په خپل حکومت کې دې ځای په ځای کې او د نړۍ مخه ونیسي؟ دا د دې سادګي ده چې دا شی نشي کولی، دا شی کولی شي. دا د حل لاره نه ده. دا د حل لاره نه ده چې طالبان نړیواله ټولنه د سهار نه تر ماښامه پورې په دې باندې تاکید لري چې طالبان د ښځو حقوق داسې کیو. طالبان مشروع نه دي، حکومت یې په زور نیولی دی.
بلې سعید صاحب، قونسلیانو یا د قونسلګریانو سپارل په دغو حساسو شرایطو کې کومې جدي اندېښنې راپارولی شي ستاسو په باور؟
په یقین د طالب غلط برداشت چې موږ به بالاخره همغسې مو چې په نظامي برخه کې ویوړله په تاکید باندې، دې برخه کې به هم نن سبا په رسمیت وپېژندل شو. او در حالی چې وضعیت بل دی، هغلته تمام افغانستان اسلام حکم کوو چې بهرني غیر اسلامي ځواکونه دیني، او دا د ملت شعار و. اسلام دین کمول په افغانستان کې قوانین دا د ملت شعار دی. دا چې طالبانو د خپل کدا شعار او د هغه په نتیجه کې یو سلسله موافقتونو ته ورسېدل، دا جدا بحث دی نسبت د دې چې په دې چل او دوکو باندې به ګویا فکر وکړي چې نړیواله ټولنه به، زه مطمئن یم چې نړیواله ټولنه خطا کوي چې د قونسل په سطحه باندې دا امکان. اما د یو مامور، د یو کاتب چې هلته ویزې تم دي، هلته پاسپورټ تم دي، او ته تصور وکړئ په ایران کې په 3 میلیونه افغانان، او د هغه جملې څخه حد اقل 500 زره ونیسه د سابقه حاکمیت یا سلسله پلویان، دا به څنګه طالبان وکړی شي هغه چاته چې د هغه د دې لاسه تښتېدلی دی او تر پرونه پورې ورسره جنګېدلی دی، او په افغانستان کې یکایکه ترورېږي، دوی به دا خدمات وړاندې کړی شي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکی صلاح الدین سعیدی و.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وحید بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تېرې شنبې د ورځې په 14 کې چې د خبریالانو په یوه غونډه کې وشوه، دوه خبریالان وژل شوي او د بیلابیلو رسنیو 13 نور خبریالان ټپیان شوي. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي، په دې 14 کې د افغان غږ او په نوم د خبری اژانسۍ او خبریال حسین نادری او یو بل همکار چې اکمل نظری نومېده او روزنه تر لاسه کوله وژل شوی دی. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په یوه اعلامیه کې دغه 14 له امله د دوه خبریالانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. د طالبانو د حکومت امنیتي بنسټونو بیا په دې پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او 15 خبریالانو په ګډون د 8 تنو د ټپي کېدو پخلی کړی و.
د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیرې شنبې د ورځې د 14 د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي، د دوی د معلوماتو له مخې په دې 14 کې د افغان غږ اوا په نوم د یو خبری اژانس یو خبریال حسین نادری او یو بل نوی همکاري اکمل نظری وژل شوی. دغه مرکز تیر ورځ په یو اعلامیه کې وویل، په دې 14 کې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د تبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په ستاین غونډه وشوه، د بیلابیلو رسنیو 13 نور خبریالان ټپیان شوي چې د اعلامیې په ټکو د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په اعلامیه کې راغلی چې وژل شوی خبریال حسین نظری د حقوقو د پوهنځي د دریم کال محصل او له تیرو دوه کلونو راهیسې په بلخ ولایت کې د اوا خبری اژانس سره د سیمه ییز خبریال په توګه کار کوو او تبیان فرهنګي مرکز سره همکاري لرله. د یاد مرکز د اعلامیې پر بنسټ په 14 کې بل وژل شوی خبریال اکمل نظری د ژورنالیزم پوهنځي زده کوونکی و چې اوا خبری اژانس سره د عملی زده کړو په موخه همکاري کوله. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره شوه په یاده پیښه کې د دوه خبریالانو د وژل کېدو خبره کړې، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. دغه ټولنې بیا په پیښه کې د ټپي شویو خبریالانو شمیر 14 تنه ښودلې. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مسول ظریف کریمی هم وایي چې د یادې چاودنې له امله د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
اکمل د تبیان فرهنګي مرکز رسنیز همکار و چې ووژل شو. د دې ترڅنګ سید حسین نادری د اوا غږ سره خبریال و چې دا هم د وژل شویو په منځ کې و. نږدې 15 ټپیان لرو چې د ډېرو یې د غوږونو پر دې لیدلی دي او سترګو او بدن ته یې زیان رسېدلی دی.
دی وایي د دوه ټپي خبریالانو وضعیت ښه نه و چې کابل ته انتقال شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان په دې پیښه کې د تلفاتو د وروستیو شمیرو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پیښې په لومړۍ ورځې په دغه چاودنه کې د تبیان فرهنګي مرکز د یو امنیتي ساتونکي د وژل کېدو او 15 خبریالانو په ګډون د 2 کسانو د ټپي کېدو پخلی کړی و. دغه پیښه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د مارچ په 12 په ټلګرام کې مسولیت ومانه، په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. دا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د خبریالانو د ملاتړ ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د دغه حملې په اړه په خپل یو ټویټ کې ویلي چې په خبریالانو او رسنیو حملې هغه کوي چې له حساب ورکولو ډارېږي. داغلی امیری په خبره خبریالان د خی حکومتولۍ د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، نو باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ بخمود ښار د روسي ځواکونو حملې روانې دي، په کراماتورسک ښار کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یو ودانۍ یو توغندی لګېدلی چې مرګ ژوبله اړولې ده. له بلې خوا ترکیې نن اعلان وکړ چې روسیې د اوکراین د غلو دانو صادراتو ته له اجازې ورکولو سره موافقه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د بخمود ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي، د روسیې پوځ نن بخمود ښار ته په نږدې بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ نن په یو بیان کې د دې برید خبر ورکړ او ویل چې په پایله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندي شپږ لوړ پوړیزې ودانۍ زیانمنې کړې. چارواکو ویلي چې د دې برید د قربانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. کراماتورسک د بخمود په نږدې 50 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې پروسه کال پر ملکی وګړو د خونړیو حملو ډګر و. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشحي بم په یو برید کې 85 تنه ملکی وګړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار سازمان دا برید له جنګي جنایت سره انډول بللی و. د اوکراین پوځ نن په خپل ورځني راپور کې وویل روسي ځواکونه د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود او شاوخوا سیمو حملو ته دوام ورکوي. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د اوکراین برخلیک د ختیځ جبهې له روانو جګړو سره تړلی، خو هغه ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. اوکراینی ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسیې اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کېدای شي. د روسیې دولتي خبري اژانسونو د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي روسیا باید خپلو اهدافو ته ورسیږي او دا د کیف د رژیم د دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. له بلې خوا ترکیې د هغې موافقې د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. مسکو او کیف په 13 جولای میاشت کې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر مرکز د برید مسؤلیت ومانه. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د بلخ په مرکز مزار شریف کې د تبیان پر فرهنګي مرکز د شنبې د ورځې په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي دي. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس په راپور کې چې واشنگتن پوسټ خبر کړی ویل شوی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ وسلوالو چې د طالبانو مهمه سیاله ډله بلل کیږي ډیر ځله شیعهګان په نخښه کړی دي. په دوام کې لولو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د داعش وسلوالو خپل حملو ته زور ورکړی دی. پر تبیان مرکز لبرید دوه ورځې مخکې داعش په مزار شریف کې د بلې هغې حملې مسؤلیت هم اخیستی و چې پکې د دې ولایت لپاره د طالبانو والي داود مزمل ووژل شو. په تیره فبروري میاشت کې طالبانو ویلي چې د داعش دوه مهم غړي په افغانستان کې وژلي دي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د داعش د وسلوالو حملې به په دې هېواد کې د امنیت د ټینګښت په اړه د یو شمېر طالبانو ډاډ تر پوښتنې لاندې راوړي. امریکایي هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې امریکا باید زموږ له خپلو افغان متحدینو سره پر ژمنې عمل وکړي د دوو کارپوهانو نظرونه خپاره کړي دي. په دې مطلب کې ویل شوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې تېره اونۍ په 2021 کال کې له افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو د وتلو په اړه لومړۍ استماعیه غونډه جوړه کړه. د مطلب لیکوالانو ویلي چې د بحثونو ډیره برخه د 150,000 زیاتو افغانانو باندې څرخېده چې په افغانستان کې کلونه کلونه د متحدو ایالتونو تر څنګ درېدلي او متحدو ایالتونو اوس هغوی یوازې پرېښي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر پخواني غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، ځینې نور له افغانستانه تښتېدلي او په نورو هېوادونو لکه ایران کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په هیل ورځپاڼه کې د دې مطلب دواړه لیکوالان وړاندیز کوي چې د امریکا کانګرس او حکومت باید ژر تر ژره له افغانستان د خپلو افغان متحدینو د چټک انتقال د اسانتیا لپاره یو دوامدار پروګرام جوړ او تمویل کړي. د ځان په نوم د یو کتابتون مسؤلان وایي د طالبانو د ګواښونو او مالي ستونزو له امله یې دا کتابتون وتاړه. دوی زیاتوي دا کتابتون یې هغو نجونو ته جوړ کړی و چې له زده کړو محرومې شوي دي. خو ادعا کوي چې طالبانو څو ځلې دا کتابتون مهر لاک کړی او ګواښ ورته کړی و چې نور دې نه راټولېږي او کتابتون دې وتړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دې کتابتون د تړلو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
د ځان کتابتون نږدې یو میاشتې مخکې د 2000 ټوکه کتابونو په درلودلو سره د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې پرانیستل شو. دا کتابتون چې د یو شمېر معترضو میرمنو لخوا جوړ شوی و، مسؤلان ادعا کوي چې د طالبانو د ګواښونو او مالي ستونزو له امله یې د دوشنبه په ورځ خپل کتابتون وتاړه. د دې کتابتون یوې بنسټګرې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل طالبانو اجازه نه ورکوله چې ښځې په دې کتابتون کې راټولې شي.
طالبانو تل مزاحمت کاوه، راتلل اویل به چې نجونې دلته ولې راټولېږي، تاسو چاته کار کوئ؟ دا ځای نور موږ ته امن نه و او ګواښونه ورځ تر بلې ډېرېدل. اقتصاد مو هم ضعیفه شو، نور مو نشوای کولی چې کرایه ورکړو. چا چې مو ملاتړ کاوه هغوی هم ځواب راکړ او ویل یې چې بل ملاتړ درته پیدا کړئ ځکه موږ کتابتون وتړلو.
د دې کتابتون یوه بله بنسټګره لیلا بسیم هم ادعا کوي چې د ځان کتابتون څو ځله د طالبانو لخوا وتړل شو او د فعالیت اجازه نه ورکول کېده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له ویرې په وروستیو دوو میاشتو کې په کتابتون کې فعالیت نه درلود.
شدیداً زیر تهدید بودیم و
سخت ګواښ راته وو. دوه ځله مو کتابتون د طالبانو له لوري وتړل شو. له یوې خوا طالبانو د یو ښځو لپاره چې کتابتون ته راتللې محدودیتونه وضع کول، له بلې خوا اقتصادي ستونزې وې چې هم مو فعالیت نه کاوه او هم په کتابتون کرایه راتله. مجبور شوو چې وې تړو.
ما مجبور شدیم کتابخانه را پابندیم.
وحیده محرمی هغه میرمنده چې ځان کتابتون ته د مطالعې لپاره ورتله، نو موري وایي د دې کتابتون لپاره نستلو ورسته ډېر انجونې او خځې هڅول شوې چې مطالعه وکړي.
واقعا انګاران کولنده برای جامعه ما، بل خصوص
زموږ د ټولنې په ځانګړي توګه د خځو لپاره ډېر د اندېښنې خبره ده چې نشو کولای حتی د مطالعې لپاره هم یو وړکې ځای ولرو. زه چې مطالعه کوم په ځلونو د ځان کتابتون ته ورغلی وم، خو کله چې دا کتابتون وتړل شو زه ډېر نه هیله شوم او ګورم زموږ ټولنه له هر څه ورسته پاتې کیږي.
جامعه ماشما از همه چی باز میمانه.
د دې کتابتون د مسولانو د یداو پاړه مو د طالبانو د حکومت له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هم پوښتل، خو ویاند عبدالمتین قانی د دې کتابتون له تړلو بی خبري وښوده.
موږ له دې موضوع بی خبر نه یو او دا خبر هم نه ده، ولې باید وتړل شي؟ ان شاء الله زه یې تعقیبوم او هڅه کوم چې موضوع حل شي.
د ځان کتابتون د مسولانو په وینا په وروستیو کې د دې کتابتون د کتابونو شمېر 15,000 ټوکو ته رسېدلی و او 400 مېرمنې د کتابتون غړي وې. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او په وروستیو کې پوهنتون ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له دې بندیزونو سره هم ګڼو بنسټونو په دې موده کې هڅه کړې چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او مطالعې فرصتونه برابر کړي. تازه په بامیان ولایت کې هم یو شمېر ځوانانو له زده کړو محرومو نجونو ته یو کتابتون جوړ کړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په نورستان کې چارواکي وایي یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق غواړي چې په دې ولایت کې 40,000 هغو کورنیو سره مرستې وکړي چې لونې یې له تعلیمه هم پاتې دي. دغه اداره به هرې کورنۍ ته د میاشتې 40 امریکایي ډالر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا یونیسف یاسف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلو چې په افغانستان کې 46% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له امله په پور خواړه پیري او 90% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړ وځي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ملګرو ملتونو د یونیسف صندوق له دغو بېوزلو کورنیو سره دغه مرستې داسې مهال کوي چې له شپږم ټولګي پورته تر اوسه نجونې زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال هم پیلېدو ته نږدې دی، تر اوسه د طالبانو چارواکو داسې نښې نه دي ښودلي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې پرېږدي چې بیرته زده کړې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته ویل 13 ورځ د یونیسف یو شمیر مشران پارون ته ورغلي و او حکومتي مسولینو سره یې په خبرو کې وویل چې په راتلونکو 2022 المریز کال کې به په یاد ولایت کې 40,000 هغو کورنیو سره هر میاشت 40 امریکایي ډالر نغدي مرسته کوي چې د چا خزینه اولادونه لزده کړو به برخې پاتې شوې دي.
یادې مرستې د یونیسف نړیوال ادارې لوري د هغه کورنیو سره کیږي چې د دغه کورنیو ماشومان زده کړې په نیمایي کې پریښي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي چې دغه مرستو سره به له یوې خوا د غریبو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې هوارې شي او له بل لوري به نجونې زده کړو ته وهڅول شي. په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په اول قدم کې د غوښتنې تشویق په خاطر باندې یونیسف 40,000 کورنیو ته نغدي مرسته په نظر کې نیولې ده چې د اکټیو د لارې به دغه برنامه تطبیقیږي. په ډېرو مواردو کې به معارف به هم داخل اوسېږي په دغه برنامه کې. دا د هغه کورنیو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یا به تشویق شي، په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ دي، په هغو کې هم تر ډېره کولی شي دغه نغدي مرسته د هغوی په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف په داسې حال کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره 40,000 کورنیو سره نغدي مرستې کوي چې له 1.5 کال زیاته موده کېږي چې طالبانو له شپږم د پورته ټولګیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې طالب چارواکو یې په نوي کال کې د پرانیستلو ژمنې کړې، خو لا هم نه ده معلومه چې دغه ژمنې به کله عملي کیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستیو حملو موضوع ته ځانګړې شوې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو برشری مرستندوی شریکان وایي د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. یو ان اس سی آر په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې د دې پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. دغه راز ویل شوی چې د دغو افغانانو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر رو مرستې غوښتنه شوې ده. دوه پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل د پولیسو د احصایې د مذفو ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکو ویل یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکېل دي، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د اوکراین راتلونکی د ختیځ جبهې له جګړو سره تړلی ده. زیلنسکي ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. ترکی چارواکي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث ته مو زه نوري هرکلی کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې له لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېرې شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د ستاینلیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شویو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څانګه د دغه برید مسؤلیت یوازې 2 ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځې د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیې قمندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، آیا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې آیا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تېره د منځنۍ آسیا هېوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هېوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې یوه زیاته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بحث مو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه میلمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلاتو کې اخته وو. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم و تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم به افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم نه خلاص خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده او هم هغه یو ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی وو او دا داخلی دو د هغه ترفند یا د هغه معامله په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځایو کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله مننه مایار صاحب، تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان له خوا یو لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوتنه د موضوع کورته وګورو. یو کچېرې د پاکستان د خارجي سیاست د نظره په دې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچېرې په افغانستان کې هر نظام جوړېږي، دوی په مقابل کې یوه مخالفه ډله جوړوي تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهرشاه د وخت نه شروع ده چې داود خان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اقبال کړل، د مجاهدینو مقابل کې بیا طالبان اقبال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اقبال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خپله. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبانو ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دکه داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه د نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني سیاست، داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله دا څه ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسایل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي او ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتله چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا بزرگ سازی ورته شروع شو داعش. محال دا چې کچېرې موږ مقایسه کوو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج او اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه والو وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي امارات وکولی شول چې په دې اندازه سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي، ولې هغه رسانه کېږي نه. یعنې مونږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو، دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود
جایو که
فکر کوي
بل عملیات وشول وافقانه و دې په نظر
فکر کوي یعنی معیار صاحب تاسو خبرونه داس ترګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه چې تبلیغات د دې لپاره کیږي دا د له په هغه قوت کې نه ده آیا خبره هم داسې ده
همدا مسله ده یعنی کچېر دې موضوع ته انکشاف ورکوم یعنی دلته ارقام موجود دي ارقام دي کچېر سلیقه برخورد وکړو خو موضوع ار طرف ته کېدای شي ورشي ارقام د دې چې دا د سرکوب شوې دي او د بل طرف نه د رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده مثلا دوی
په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی مننه مایار صاحب رادمنش صاحب تاسو ته درځو بیرته تاسو په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنۍ دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرکړه داعش په افغانستان کې فعالیت کوي داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي چون موږ یو ضعیف هیواد یو د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماس ضعیفه ده اما پاکستان واقعا د نظامی له نگاه قوی ده
رادمنش صاحب اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو د پخواني نظام کې د داعش ځای معلومو په زیر سیمو باندې دوی کنټرول درلود او جغرافیه په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړې د دوی پر ضد باندې عملیات کول خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کوي طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده پاکستان د داعش د تعلیم او تربیې په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو چې په پاکستان کې دی تر روزنې لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی پا افغانستان که داعش په نامه کمزای نسته اما مشکلیه گا و ناگا ده افغانستان پا بد زایانه که رامانسکیجی که کمزای ده دوی پا نامه وای یا کمولیسوالی دوی درلوده حال تا ممکن بود چه محاصره وشی او ده آقا پا مقابل که پا تینگ صورت مبارزه وشی اما اوز د دوی ځای معلومه نه ده
بله
دا ډیره خطرناکه ده که ځای معلوم نه دی ډیره خطرناکه
بس استاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت پلته کنه دی فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي د دوی په نفع کې به نه وي او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بله ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال کړي او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاس راوړي
بله مننه مایار صاحب مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري فکر کوي چې بیرته به په دغه حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي
د افغانستان جامعه چې ده د رواني د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري یعنی دلته د څه جایګار دی پیدا کولای شي د تاریخ نه او امارت اسلامی چې دا یو افغانی افکار لري او د بل طرف نه نړیوال یعنی دا خپل نړۍ ته یو تهدید ده دا سیاسی مسائل چې دي دا څو اباده لري، کېدای شي منفي کېدای شي مثبت اباده. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې مانا چې اگر کوم ممالک ایران یا د نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو، د دې نشانې قتل کېږي. یعنی که چې د دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چېرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه، تاسو مخکې وویل چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسله دغه خبري ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی هغه پر مطبوعاتو کې ډېر راځي نه. اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامي دغه داخلي د فلسفه دسته ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب باندې منځي طالب دسته جریان نه ده. طالب یو اصول محور جریان ده، اوس کار ډول اصول دي. که چیرې د دوی رهبری دي خپل رهبران د لاس نه ورکړي،
خو ما یار صاحب فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کس او مهم کس هم بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو په اړه لیکلی او په دې مورد کې کوم مقالات زه دې په اړه لرم. د یو فرد یا د انصار یا مسلمان په صفت، یعنی د دې ځای کېدل یا د دې شهادت د یو ځای ده، په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت دسته ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت ده. او د بل طرف نه مسئله دسته ده چې کچیره په دوی که زایات را دی په دوی در جریان پیاوری کیگی. مونږ وکتل چې دوی څو ځل خپل رهبری د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی که چیرې دغه مسایل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځ ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځ ځي.
مننه مایار صاحب. رادمن صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسي په حکومت ولې کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواښ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده. رادانګلې دي په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که ورو ګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تېره بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفره په مزار شریف کې د منځ لاړ ویل کېده چې دا داعش ده، اما داعش نه و. ځینې صاحب منصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلوم ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه ویستل، دغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان وو، اما داعشیان نه وو. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم محروم و
دا دا هرات خود مون زاید حالت لوریان اخکار او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخ کې د طالبان په مقابل کې مبارزه کول د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې و د دغه طالبان له طرف نه وجل سوي او ز بیخي په دې باندې یقیني
بله رادمنه صاحب زما پوښتنه ته که پوښتنه ته راشو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي طالبان لپاره یو سرخوږی برابر کړی دی
د
منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره آیا دا د وخت بل کې
د منځنۍ آسیا خپل آمادګیدان نیولې او دا رښتیا دی متاسفانه اوس تاسو د طالبان د رهبر نه به اوریدل وی چې ویلې چې خپل زره واسکتونه واغوندې چې امکانات د دې سیمون د اسلام د اشاعه لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه و دا په څه معنا دی دا په دې معنا دی چې دوی رښتیا هماغه خبره چې افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځالې ونه ګرځي دا رد کړی او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې موږ هغه کسان چې د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال کوي دوی واجب القتل دی دا ټول مسائل چې دی دا ټول مسائل چې دی نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعد وي بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب ووایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي دا ډیر آسانه ده دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي
مننه رادمنه صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافاتو خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوږي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګوري که په ځینې مواردو کې مشکلات موجود دي چې د عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړیدل جنایی او امنیتی مسائل یعنی د هغه آباد دي چې ولس امیدوار کوي یا مثلا د سرکونو پارکونو د دو مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسلې حل کول دغه پارک جوړول دلته د کابل کې د تقریبا شپږ تاویا دره متدین د تداویل اندنیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل او خلک ته نو کچیر مونږه انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کی کمنه د سوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تا نه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نظام کوم شوی دی یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته پر نظامی دغر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې پر رسمي ډول تقریبا 30 میلیارډ ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته او الا لاس میلیارډ ډالر پورې او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت یو لک 50,000 اضافه رسي چې اکثریت د دوی په صدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی نه دي تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت وي او بله مسله دا چې کچېره یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچېره یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چې دوی په جنگ کې شل کاله دغه اضافه په جنگ کې فعال شوی که نظامی تهدید دی هم خیر تاسو خبره کیږي اما خبره چې دوی کې په داخلي اختلافات پیدا کیږي دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وایي
یعنی دا خپل د دوی د مشکل ورته جوړي.
یعنی فکر کوي چې کداغه د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه ځي،
دا به یو عامل وي، په خصوص یو نظامی او جنگی جریان تر کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده. یعنی زوس دوی تاریخ هم چې د دوی با وجود دوی چې شل کال په جنگ کې څنګه وکول شوای چې د نرخونه دوی کنټرول کړي، څنګه وکول شوای ارزش چې د مو ګاډي هوادونه هم دوی د سره مشته وګریوان وکول د مسایل هم کنټرول کړي.
مننه مایار صاحب. رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وایي چې طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نورې ترهګرې ډلې به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده، او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې که چیرې په راتلونکي کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې تپلې چې په افغانستان کې اوسسته، دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې و استه او پایندې کم بی. زه په دې اند یم چې که طالبان وکولی شي چې امنیت تامین کړي، مهمه دا ده چې دوی فقر د منځه یوسي. پرون نه بل ورځ په هلمند کې لس نفر دوی
یوه دقیقه وخت نه لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافقنامې تطبیق حتمی کی، او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې وکولی شي چې د افغانستان دفاع وکړي. په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی، او خلک د دوی په مقابل کې حتما ولاریږي.
مایار صاحب بلند کراته وایي چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړې ده، آیا فکر کوي چې دی یو بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوبه پیل کړې نه، بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې د غوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده. یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دغه تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پوهیږي.
یعنی د نفوذ یوه وسیله باید حتما پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارات اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته.
بله،
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقیل یو کوي بدل لوبي څرخم چې پګټوي د مناسب مطابق دغه نه به استفاده کوي.
ډیر مننه. کور ودان په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود امنیتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو نن د اشتې خراسان څنګه له لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبرې وکړلې. دا بحث مانور یاس نور د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړ.
تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې په نه کړو داس دې رکرو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په نه کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو
خراب شوی دو خوبونو نامو یار کی دخ پل وجود دا پر حرونو نامو یار کی پزولنو کے بندوانا زندگی دی رو ستانا بغیر